سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د خبری پروګرام وړاندې کوم. تمه ده په څو ساعتونو کې د ناټو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه شروع شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې پر خپل ماموریت خبرې کوي. نن په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ده او د کورونا وبا په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې د دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړی د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4500 پوځیانو څخه 2000 له افغانستان وباسي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې وویل:
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پر راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو. په یو سخته دوه لارې کې یو.
شغل سولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستانه باسي، دا خطر شته چې دا سیمه د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل شي، او که پاتې شي دا ویره شته چې اوږد ماموریت به له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د ناټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیک په برخو کې مرسته ورسره کوي. ناټو په افغانستان کې اوس نږدې 1000 سرتیری لري. د میدان وردګ چارواکو د هغو پاتې 1000 کسانو د خوش کېدو خبر ورکړي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره د وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفزی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې قومي مشرانو د دغو کسانو په خوش کېدو کې حڅه کړې ده.
تیرش په د میدان وردګ ولایت علما او قومي مشران مخاور او په منځګړی ته به دولتي ادارې په هڅو پاتې ولس کسان هم د خپل کورنۍ سره یو ځای شول.
د لندې پور 15 منټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو لخوا له موټر شکته شوي وو، چې یو ورځ وروسته د قومي مشرانو په هڅه ولسنه خوشي شوي وو. د دغه ولایت چارواکي وایي دا ټول برمته شوي ملکي وګړي وو چې طالبانو نامعلومه ځای ته بیولي وو، خو طالبانو تر اوسه د دې ادعا ځواب نه دی ویلی. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشار ازادي راډیو ته وویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرون ناوخته هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د بغلان سمنګان لاره په شمال کې ولا ناامنو لارو څخه ده. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خپره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایی مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووید 19 ناروغي د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډای خلکو لپاره نه دی. وانی بینیما په یو بیان کې وویل چې نړۍ باید له هغې تیروتنې زده کړه وکړي چې د ایچ آی وی په وخت په میلیونونو کسان په مخ په وده هیوادو کې درملنې ته د انتظار لپاره مړه شول. د ملګرو ملتو د راپور له مخې چې تیره اونۍ خپور کړ پر اوسه شکال 12 میلیونه کسان چې په ایچ آی وی اخته و درملنه یې ترلاسه نه کړه. په ټوله نړۍ کې تر 38 میلیونه ډیر کسان اوس په ایچ آی وی اخته دي. د 80 میلادي لسیزې له پیله چې د ایډز ناروغي پیل شوې ده تر اوسه یې په نړۍ کې نږدې 33 میلیونه کسان وژلي دي. له 1988 کال راهیسې د ایډز نړیواله ورځ هر کال د ډسمبر په لومړۍ لمانځل کیږي. هغه ډاکټر چې د کورونا ویروس د خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته مشورې ورکولې له دندې استعفا وکړه. ولسمشر ټرمپ ته د ډاکټر سکاټ اټلاس مشورې په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې ټیم له نظریو سره په ټکر کې وې. نوموړي د کورونا ویروس د خورېدو د کنټرول لپاره د قرنټین مودې پر اوږدولو، د ښوونځیو پر تړلو او د ماسک اغوستلو پر اهمیت شک شوده. د امریکا د ساري ناروغیو وتلي متخصص انټونیو فوچی د ډاکټر اټلاس پر هغو معلوماتو انتقاد کاوه چې ولسمشر ټرمپ ته یې ورکول. ښاغلي فوچی هغه معلومات ناسم او تیر ایستونکي بلل. اطلس د اصابو ډاکټر او په پرلپسې ډول د ماسک اغوستل بیا اهمیت شودل. ډاکټر اطلس پر ټویټر د یو لیک په خبرولو سره چې د دسمبر لومړۍ نیټه ورخل شوې و ولسمشر ته د خپل استفاده پریکړې پاړه خبر ورکړ. نوموړی چې ویل کېږي د عامه روغتیا او ساري ناروغیو په برخه کې رسمن تجربه نه درلوده، څلور میاشتې د ولسمشر د سلاکار په توګه کار کړی او د موقت قرارداد نیټه روانه اونۍ ختمېدله. او روسي خبر دا چې د نړۍ د موټر د ځغاست د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټون په کورونا ویروس اخته شوی دی. هاملټون به اوس د اونۍ په پای کې په بحرین کې د موټر د ځغاست په وروستیو لوبو کې لګډون کولو بې برخې شي. د هاملټون د کورونا ازموینه تېر اونۍ درې ځله وشوه او هر ځل منفي وه، خو د دوشنبې په سهار د له خوبه تر راویشتو وروسته د کووېډ 19 نښې لرلې او چې کله یې معاینات وشول ټیسټ یې مثبت و. 15 کلن هاملټون په وروستیو کې د فورمول یو موټرو اتلولي د اووم ځل لپاره خپله کړه چې دا په نړۍ کې بې ساري ده.
خبرونه مو آزادی رادیو واوریدل. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. تمدنند ورځی په اوګدو کې د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي چې له افغانستانه په بیړه د ځواکونو وتل به بریاوي له بربادۍ سره مخ کړي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. پراتونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو و ارزو.
په دې اړه به تاسو ته یوه مرکه هم خپره کړو. د افغانستان ولسي جرګې ته نن 50 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د پوهنې وزارت نوماند رنګینه حمیدی او د روغتیا نوماند وزیر جواد عثماني.
د تعلیمات اسلامي معینیت ورکو حج او کافته دا بالکل غلط دی.
شرمندار ما قربانی میگرفت و سیر سعودی کرونا موجود بود.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په تړاو نن ژورنالیستانو یو غونډه وکړه. د پیوند په نوم د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار په دې اړه وویل
هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي.
رازو لمړی مطلب ته تمه ده چې نن ماښام د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو سازمان په راتلونکي او حضور باندې بحث او ارزونې وشي. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي که نړیوال له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار واخلي دا خطر شته چې د دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوې بربادې شي. په دې اړه تفصیل د عصمت ساروان په یو راپور کې اوري.
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه له یوې سختې دوه لارې سره مخامخ شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداری ورکړ له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار اخیستل خطرناک دي.
که په افغانستان کې پاتې سو له زیاتېدونکي تاوتریخوالي او په کړکېچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو، خو که له افغانستانه ووځو د تیرو دوو لسیزو د بریاوو د بربادۍ خطر سته. مهمه دا ده چې پرې نږدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
ټاکل شوی دی چې نن او سبا د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یوه مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک و باله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسه کړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاوتریخوالی کموي او اوربند منی د ځواکونو په ایستلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل ستولتنبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نورو متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د
امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي، خو د اروپایي متحدانو او نورو هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د ناتو سرمشي وای وروسته لدې چې منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونول چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناتو سرمشیزه جوړ شي.
د ناتو د سرمنچي یون ستولتنبرګ پرونی څرګندونې وي چې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې څخه مخکې کړې وي، نن به په افغانستان باندې بحث کېږي. د دغې غونډې اصلي بحث هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل ورسره تړلې اندېښنې وي، او دا چې د ناتو راتلونکی به په څه ډول باندې مخته ځي په افغانستان کې. د ناتو د سرمنچي د همدغو اندېښنو او ورسره تړلې موضوعګانو په اړه باندې همدا شېبه د پوهنتون تون استاد او د باور ځواک خوځښت مشر ښاغلی نجیب الله آزاد را سره خبرې کوي. آزاد صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. دا راته وایي چې د ناتو سازمان څوره مخکې هم اندېښنې ښودلې، خصوصا دا چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ، د شاوخوا 2000 نورو ځواکونو. دغه تر ټولو جدي اندېښنه وه د یون ستولتنبرګ. د دغو اندېښنو د هواري لپاره څه کار کېدی شي چې ګټه هم افغانانو ته ورسیږي او هم د ناتو اندېښنې رفع شي؟
سلام نو درنښت، د ناتو د اتحادي هیوادونو دغه اندېښنې بل شکه چې جدي باید ځکه ونیول شي چې په افغانستان کې جګړه دا داخلي جګړه نه صورت وایي، د دوه طرفاینو چې افغان دولت او طالبان دي، د دې جګړه نه، د دې جګړې هغه پایل چې ولاړ شو، جګړه د نړۍ لپاره ګواښ وو، او همدغه باعث و چې متحده ایالاتونو په افغانستان باندې برید وکړ، راغله او د ځان سره د ناتو اتحادي هیوادونه هم راوستله. همدغه ګواښ نن هم وجود لري، ځکه چې له بده مرغه د تیرو 30 کلونو بدمرغۍ په افغانستان کې د باعث شوي دي چې دلته د خلکو څخه د ابزارو په شکل، یعنې د جنګي ابزارو په شکل کارونه اخیستل کېږي، د خلکو محرومیتونه او د خلکو مجبوریتونه او د خلکو مذهب په نامه د دې جنګول ډېر اسانه شوي دي. همدا ګواښ نن هم موجود دی، دا پېښې نن هم په اروپا کې امکان لري، څه موده وړاندې هم وسولې. نو زه فکر کوم چې څه چې په کار دي ناتو هیوادونو لپاره، هغه د متحده ایالاتونو سره ستراتیژیک ډیپلوماتیک بحث په کار دی، ځکه د ناتو هیوادونو چې افغانستان ته راغلي هم دي د متحده ایالاتونو تر رهبرۍ لاندې د دې پوښتنه دلته راغلي دي، او دا ګواښ یوازې امریکا ته نه دی، دا ګواښ یوازې افغانانو ته نه دی، دا ګواښ نړۍ ته دی. که چیرې خدای مکه وضعیت دلته خرابېږي، دلته موږ یې تجربه لرو، یو څلو دیش کولنی کې وضعیتونه خراب شوي دي، اما کله چې نړۍ ټارګټ په ځانګړي توګه غربیان چې کله هدف وګرځېدل، نو زه بیا پوښتنه کوم جګړه د افغانستان جګړه څه معنا او څه اثر روان دي، او بیا د افغانستان شاوخوا چې کوم معلومه او نامعلومه استخباراتي ډلې دي، هم دې ته خطر کوي. نو په ټوله کې زه فکر کوم چې دا هدف لري، هغه ښاغلی ټرمپ کړی و د دې په اړه ډېر څرګند ښکاري چې متحده ایالاتونو د ناتو هیوادونو په اتحاد کې دي اخیستي، په دې حتی باندې بحث نه شوی، او د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو دغه پروسه هم چې روانه ده.
مننه، هغې ته به راشو ښاغلی آزاد، هغې ته به راشو. زما پوښتنه دا ده، دومره پوښتنه چې څومره ممکن ده د ناتو غړي هیوادونه، خصوصا د اروپا قدرتونه، له امریکا سره په خبرو کې او بیا د نوې ادارې سره په خبرو کې هغه پرېکړې چې دوی بیړنۍ بللې دي هغه بېرته پرې واړوي، او وضعیت داسې شي چې د ټولو د خوښي وړ وګرځي؟
د دې لپاره یو هیله ده هم کېدلی شي چې ښاغلی جو بایدن د کمپاین په مهال دا پوار ورو ویله، هغه پریکړه چې ښاغلی ټرمپ کړی دي، هغه توافقونه چې د لاسلیک کړی دي، هغه څخه به د جو بایدن اداره وځي، او هغه توافق څخه چې ټرمپ وتله، د ټرمپ اداره وتله چې پریکړه حتی د پیرس کلایمټ ډیل هم وو، بیرته به دوی ونه وځي. یو هیله مندي د ناتو یا اروپایي اتحادیه لپاره دا هم کېدلی شي چې جو بایدن د ډېرو هغه تصامیمو سره فکري او نظري اختلاف لري چې ټرمپ ادارې کړی. په هغه کې یو د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو موضوع هم دا تر ټولو مهمه موضوع ده. ممکن جو بایدن او جو بایدن اداره راتلونکې اداره یا په ټوله کې دیموکراتان متفاوت نظر ولري، دا به د ناټو هیوادونو لپاره یو څه اسانه وي ځکه چې دلته اعتماد نه دی اخیستل شوی او بیا په ګډه همکاري دی دلته په افغانستان کې دغه کردی هغه نظامي او اقتصادي او سیاسي ماموریت په ګډه همکاري سوی دی. نو زه فکر کوم چې پر یو بریده بدلی وتوانېږي. او بله مسله بل بحث همدغه دی، هغه ګواښونه چې په تېره کې په اروپا کې په ځانګړي ډول اروپا کې ډېر ولیدل شول، په تېره درې څلورو کلونو کې فرانسې ډېره ټارګټ شوه. دا همغه یو ډول چې په اسانه لیک کولای شي چې د ډیپلوماټیکو سلابۍ د لارې د متحده ایالاتونو راتلونکي ادارې ته داخلات خوښوي چې وضعیت وسله داسې نه دی چې افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي او تجربه هم دا ښیي.
مننه ښاغلی آزاد، او به چې ستاسو خبرې قطع کوم، بله پوښتنه به په آخر کې دا وکړم چې ښاغلی ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت دی، مګر په عین حال کې دغه فرصت نازکه یا شکننده بللی دی، څه معنا ورکوي؟ آیا ناټو د سولې په هڅو باندې چې امریکا پیل کړي اوس افغان حکومت مخته وړي ډاډمنه نه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې یوازې ناټو نه، ډېری خلک، ډېری هېوادونه، حتی ډېری افغانان ډاډه دي ځکه چې د متحده ایالاتونو د سولې کوم پروسه چې پیل شوه تر ډېره بریده فرد محوره او مطلق نه یوازې یوازې امریکا پر مخ بوله، ناټو هېوادونو د اروپایي ټولنې اعتماد دلته نه و، حتی افغان دولت په جریان کې نه و. دغه وار د افغانستان ولسمشر هم وویل په لومړي سر کې شاه ناستې وشوې، حتی هغه د پاتریشتم فبروري چې پارلمان سره کوم توافق وسو افغان دولت ډېر مخالفت وکړ، په ځینو موضوع باندې ډېر اختلاف وشو. دی نو په ټوله کې دا ویل شو چې فرد محور او تر ډېره بریده پورې ښاغلي خلیلزاده پروسه پر مخ بوتله دوه نیم درې کاله. همدغه باعث شوه چې نن ناټو د ناټو سرمنشي هم دا خبره کوي، افغان دولت هم بیلابیل دلایل وړاندې کوي او د افغاني مذاکراتو دا دوه میاشتنۍ لړۍ چې پیل شوې ده تر اوسه پورې په طرزالعمل باندې توافق نه دی سوی، بیلابیل څرګندونې د دواړو خواوو کېږي. نو په ټوله کې دا ښکارندوی کوي چې خدای وکړي ممکن دغه روانه پروسه نتیجه
ورنکړي. مانا کوم خغلی نجیب الله آزاد د پانتون استاد او د باور زواک د غورزنګ مشر چې خبري مور سره وکړي د ناټو د سرمنشي یون ستولتنبرګ او د ناټو د سازمان د اندخنو په تړاو باندې خغلی آزاد خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس هم ورزو کابل ته نن په ولسی جرګه کې 15 نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس چې د افغانستان بانک لوی ریاست لپاره کاندید شوی خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل. د دې ډلې د پوهنې د وزارت نوماندې رنگینه حمیدی او د روختیا وزارت کاندید جواد عثماني خبرو د وکیلانو خبرګونونه پارولې دي. په همدې تړاو باندې امید زهیرمل یو راپور را لګلی چې تاسو توجه ورته راړو.
د پوهنې وزارت نوماندې رنگینه حمیدی، د امی روختیا وزارت نوماند احمد جواد عثماني، د کلیو او پراختیا وزارت نوماند مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت نوماندې کریمه حامد فاریابی، د قانون او قبایلو چارو وزارت نوماند محب الله سمیم او د افغانستان بانک ریاست نوماند اجمل احمدی نن ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره خپل کاري پلانونه د خلکو له ساز سره شریک کړل. دوی تر ډیره په خپلو ادارو کې د اصلاحاتو، له فساد سره مبارزې او درونتیا پر اوستو ټینګار درلود. خود دوی لمنځه د امی روختیا نومان وزیر احمد جواد عثماني او د پوهنې وزارت لپاره نومان د رنگینه حمیدی د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو لنیوکو او غبرګون سره مخ شول. خغلی عثماني هغه مهال چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فساد یادونه کوله او د یو شمیر قراردادونو د مخنیوي خبره یې وکړه، وکیلانو یې پر وړاندې غبرګون وښود.
ټول هغه قراردادونه چې د یوې واحد سرچینې څخه وو او لسګونه هغه قراردادونه چې اړتیا یې نه وه بند مې کړل. وتوانېدم چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې 3.5 میلیونه ډالره سپما کړم.
د افغانستان د عامه روغتیا نومان وزیر د هیواد روغتیایي سکتور له ننګورو او ستونزو ډک وباله او زیاته کړه. په کلنی ډول افغانان د خپلې روغتیا په برخه کې 2.5 میلیارډ ډالر لګوي چې له دې شمیر 300 تر 500 میلیون ډالر له هیواد بهر وزي. د پوهنې وزارت نوماند رنگینه حمیدی بیا له دې کابل د یو شمیر وکیلانو له غبرګون سره مخ شوه چې ولې د اسلامي تعلیماتو معینیت د دې وزارت له اډانې جلا کړی دی، خو اغلی حمیدی دا خبره رد کړه.
تصمیم موږ نیولې دی چې موږ د وزارت معرف د تعلیمات اسلامي معینیت ورکوو حج او کاف ته. دا بالکل غلط دی، دا نه مو په پلان کې وو، نه دی نه به وي. اما د معینیت تعلیم و تربیه لاندې یو عمومي ریاست په نامه د تعلیمات اسلامي چې ټول هغه کارونه چې په خوا کول او نور اضافه کړي مو دي د تشکیل په لحاظه.
اغلی حمیدی دغه شان په پوهنې وزارت کې د 15 بنسټیزو اصلاحاتو یادونه وکړه چې په خبرې د عملي کېدو پر مهال وي ښوونځی زده کوونکي او ښوونکي خوندي او همدا ډول له اوسنیو ستونزو خلاص شي. ولسي جرګې ته له دې وړاندې هم 11 نومان وزیرانو د ملي امنیت لوی رئیس خپل راتلونکي کاري لومړیتوبونه او پلانونه تشریح کړي دي. ولسی جرګې تر اوسه د بهرنیو چارو، مالی، ملي دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو، عدلي، صنعت او سوداګرۍ، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، ارشاد، حج او اوقافو، قانون او پټرولیم، د خارج جوړونې او ځمکو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو، ټولګټو، کرنې او بلګونې او مالداري وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس ته د باور رای ورکړي. خو د اطلاعات او فرهنګ او ښځو چارو وزارتونو لپاره نوماندان طاهر زهیر او حسینه ساپی رد کړي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د هلمند په مرکز لخکرګه کې نن د پیوند په نوم مدني ټولنې د آزادی رادیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی لپاره غونډه وکړه. الیاس دایی د نومبر په 12مه په لخکرګه کې هغه وخت وجل شو چې د پر موټر د مقناطیسي ماين چاودنه وشوه. احمد شیبر د پیوند مدني ټولنې لمشر برکت الله سرشار څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دوی د نننۍ غونډې هدف څه و. ښاغلی سرشار په جواب کې وویل:
په مسولینو باندې دا ځواب وکړي چې د شهید دایی صاحب قضیه باید په هر اړخیز ډول باندې وڅېړل شي. هغه اصلي عاملین چې د دې قضیې دي چې د دایی صاحب په وژنه کې لاس درلود هغه باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. نو زموږ غوښتنه دا وه او ږغ مو په مسؤلین دا وکړي چې دغه قضیه په هیڅ صورت باید پاتې نه شي، ځکه په دایی باندې ټوله هلمند خوار شو. زه فکر کوم چې زه ګونګ سوی یم، زه هیڅ آواز نه لرم. دایی زموږ د زړو آواز و، دایی زموږ یو رښتینی اواز چې تر مسلمانانو پورې بیره شوی.
سرشار صاحب، تاسو ویل چې تاسو له چارواکو دا غوښتي دي چې دا قضیه وڅېړي او تعقیب کړي. که چېرته همدا قضیه همدغه رقم دوام وکړي بیا به تاسو څه کوي؟
جناب شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې موږ هم د دوی په دغه وعده باندې تر اوسه پورې صبر کړی دی. موږ به ورو ورو راولاړی شو او موږ به دا ځغ ضرور پورته کوو. موږ د دایي صاحب د کورنۍ سره، د دایي صاحب د اغه ماشومی لور سره چې هغه نن یتیمه پاتې ده، د غیر له غوښتنې سره بخپل غوښتنه یو کوو او په بار بار به د غوښتنې کوو. مسلمان به که څه هم زموږ په وژنه دار ته تمامېږي، زموږ د وینې په بدل ته تمامېږي، موږ به دغه ځغ بدرګه کوو او دغه غوښتنه به ضرور کوو چې د دې سیم قاتلین باید مجازات شي.
له نورو مدني ټولنو سره به مشترک هڅې کوي او که به له چا سره دا هڅې یو ځای کوي؟
موږ دلته مدني ټولنې هم تر ډېره حده پورې سره همغږي یو، سره هم فکر یو. بل دایي صاحب د ټولو دایو، دایي صاحب داسې یو شخصیت و چې یعنی هغه الفاظ نور نه ستاسو مال لپاره چې زه ورته وکاروم چې دایي د هر چا په وزړونو باندې په اطلاع پاتې کړي، هغه د هر چا درد ته دوا شوی وو. نو په دې اساس باندې مدني ټولنې ټول زموږ سره همغږي دي. په دې کې به قومي مشران دا سره وي، حتی په دې کې زموږ سره دنیا عالمان، نن زموږ په غونډه کې دنیا عالمان او قاری صاحبان د قران اعظم شان سره ناست وو. د ټولو د غوښتنې ده چې د دایي صاحب قضیه باید وڅېړل شي او د دغه عاملین چې دي، د دې چې وجه دي، قاتلین چې دي، هغه باید په مجازات.
تاسو سیده غوښتنه کړې ده، یو معین وخت په ذهن کې لري که تر دې وخت پورې د قضیه کومه نتیجه ور نه کړه، تاسو به بیرته خپل ځخ له نورو سره یو ځای وچتوي؟
موږ هر ورځ ټول دغه د مدني ټولنو مسولین چې په هلمند کې موږ سره په تماس کې یو، د ټلیفون لاري او اته د یو سره وینو سره کښینو په دې مسله باندې لنیږي باس سره کوو. نو په دې باندې باندې کوم د غوښتنه کړې د وګورښت مسولینو جواب راته څه دی؟ نو هغه به ممکن په دغه یو د 2 هفتو کې یو نیم هفته کې بیا موږ کښینو او بیا به دې ته ضرب الاجل ورکو کچیر بیا هم دغه ونه سي دغه عاملین پیدا نه سي د ضرب الاجل په اساس باندې بیا موږ خپل نور مدني حرکت باندې لاس پوری کوو تر هغه وخت پورې به نقشې نو تر څو پورې چې موږ ته کنات نه راکول شوی او موږ به دا قضیه هیڅ په هیڅ صورت سره په هیڅ ډول به موږ داسې پرې نه ځو لکه چیرې قضیه د نور خبرې اعلانو چې وي.
په هلمند کې د مدني ټولنې مشر د پیوند د مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار او ازادي راډیو سره خبري وکړي د ټینګار وکړ چې د الیاس دایی د وژنې عاملین باید ونیول شي او محاکمه شي. دوی ویل حکومت ته وخت ورکوي چې دا کار ونه کړي نو دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ مدرنا غواړي د کرونا پر ضد جوړ شوی واکسین یې له منظوري وروسته په روانه میاشت کې پر میلیونونو امریکایانو تطبیق شي. په متحدو ایالتونو کې هم د کرونا مثبتې پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي او تر اوسه له 1.5 میلیونو زیات وګړي په دې هیواد کې په کرونا اخته شوي. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ډاکټر سکاټ التلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کرونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې وو له خپلې دندې استعفا ورکړي. تفصیل د اسنوري پراپور کې
امریکایي مودرنا شرکت له امریکایي تنظیمونکو غوښتي چې سمدستي ورته اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین تولید او خلکو ته ورکړل شي. د درمل جوړولو د شرکت دغه غوښتن لیک پرون دوشنبه د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته وړاندې کړی دی. د مودرنا اجرایي رئیس سټیفن بنسل ویل چې د خوړو او درملو ادارې له غوښتن لیک سره موافقه وکړي چې د کورونا وایروس په وړاندې د دوی د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین خوندي او اغیزمن دی. نو د روانې دسمبر میاشت تر نیمایی پورې به میلیونونو امریکایانو ته دغه واکسین دوه دوزه ورکړي. مودرنا ویلې چې د دې شرکت لخوا جوړ شوی واکسین د بیلابیلو عمرونو او نژادونو پورې تړلي له 1.5 زرو زیاتو کسانو باندې ازمویل شوی او اغیزمنتوب یې په 94% زیات دی. د شرکت دغه راز ویل چې د شاوخوا 40 میلیون دوزه واکسین تولید ته نږدې شوي او کولی شي چې هغه د روان کال تر پایه د امریکا ټولو برخو ته ولیږدوي. دغه کمپنۍ غواړي چې د واکسین د منظوري لپاره ورته غوښتنه له اروپا هم وکړي او د نړۍ په نورو برخو کې هم اړوندو د درملو او خوړو له تنظیمونکو ادارو سره خبرې مخته وړي. مودرنا په امریکا کې له فیزر وروسته د درمل جوړولو دوهم شرکت دی چې د کورونا ضد واکسین د منظوري لپاره له اړوندې ادارې د رسمي اجازې اخیستو غوښتنه کوي. کورونا تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 1.4 میلیونه زیات کسان مړه کړي او له 3.5 میلیون زیات وګړي هم پرې اخته شوي دي. د دغه وایروس په وړاندې دریم واکسین برتانوي استرا زینکا شرکت جوړ کړی چې هغه هم په پراخه پیمانه تولید ته نږدې شوی دی. د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکسی آزار وویل که دغه واکسینونه تایید شي هغه به له کریسمس مخکې په امریکا متحدو ایالتونو کې د لاسرسي وړ وي او دا به د ایالتونو پر هر ګورنر یا والي پورې اړه ولري چې د اخیستو په اړه پریکړه وکړي. په متحدو ایالتونو کې له 1.5 میلیون زیات وګړي پر کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. یوازې په 13 نومبر میاشت کې 4 میلیونه نور کسان پر اخته شوي او زیات شوي دي. د دې اندېښنه شته چې د کورونا مثبتې پیښې به لا ډېرې زیاتې شي ځکه په تېر د تانکس ګیون یا شکرانې په مذهبي جشن او څو وروستیو رخصتیو کې کورنۍ سره راټولې شوې وې. په عین حال کې په ساینسي چارو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار ډاکټر سکاټ اټلس چې نظریات په سپینه ماڼۍ کې د کورونا ضد عملیاتي ډلې له غړو سره په تضاد کې و له خپلې دندې استعفا کړې ده. هغه په یوه لیک کې چې نن سیشن بی ټویټ کړی ولسمشر ترامپ له خپلې استعفا خبر کړی دی. نوموړي چې د عامه روغتیایي خدمتونو یا د ساري ناروغیو په اړه د رسمي کار تجربه نه لرله 4 میاشتې له ترامپ سره د سلاکار په توګه کار وکړ. د هغه د موقتي کار قرارداد روانه اونۍ پای ته رسېده. اټلس د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اوږدې مودې بندیزونو د ښوونځیو د بندولو او د ماسکونو په اغوستو شک درلود چې دا په سپینه ماڼۍ کې د دغه وایروس ضد عملیاتي ډلې د غړو له نظریاتو سره په ټکر کې وو. د ساري ناروغیو د مخنیوي مخکښ ساینس پو انتونی فاوچی پر هغو معلوماتو چې هغه ټرمپ ته ورکول انتقاد کاوه ویل چې دغه معلومات د کورونا د خپرې شوي وبا په اړه تیریستونکي دي یا هم هغه سم نه دي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شر 15 باندې خبرونه کو پټول افغانستان کې همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د اپلیکیشنونو اعلان به مو کوم دا چې ازادي رادیو د انډراید او آی او اس لاري په اپلیکیشنو کې هم شته، کولای شي په خپل ټلیفونو کې ډاونلوډ کړئ او د ازادي رادیو نشرات واوري او مطالب ولولئ. چلور نیمی بجیش بی احمد شیبر با لند خبرونو وی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وی ناتو باید لافغانستان د خپلو پوځیانو لژر و تلو سره د افغانستان د سولی خبری لخطر سره مخامخ نکری. های کوماس ننو ویل موش د ناتو د شریکانو پتوگه غوارو چپا افغانستان که د پوځیانو د شمیر کمی دل شرایطو سره غوطه شید. های کوماس دا خبری د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دو رسنی غونډې په درشل کې وکړي چې نن پیل شي. د میدان وردګ چارواکي د هغو پاتې یولسو کسانو د خوشکېدو خبر ورکوي چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له خپلو نورو ملګرو سره وسلوالو کسانو له ځان سره بیولي وو. د لندې په 15 نیټه د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې 28 کسان چې کابل ته روان وو د وسلوالو کسانو له خوا له موټره ښکته شوي وو چې یوه ورځ وروسته یې د قومي مشرانو پاتو ولستنه خوشې شوي وو. د بغلان پولیس وایي د سمنګان بغلان د لارې په اوږدو دوه تنه مخالف وسلوال وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. د ایډز نړیواله ورځ نن په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې په نړۍ کې یو مخ متفاوته وبا خبره شوې ده. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د ملګرو ملتو اجرایي مشوي د خلکو باید د ایچ آی وی تجربه په یاد وي چې دوی د کووډ 19 ناروغۍ د واکسین ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې دا یوازې د بډایه خلکو لپاره نه دی. هغه ډاکټر چې د کورونا وایروس ته خطر د څرنګوالي په اړه د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مشورې ورکولې، له دندې استعفا وکړه او د نړۍ د موټر د ځغاستې د فورمول یو موټرو اتل لویس هاملټن په کورونا وایروس اخته شوی.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې شته. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل ښار کې نن د سنکار ووم پړاو سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټي له لوري په خبره سبې اعلامیې کې ویل شوي چې په دغو سیالیو کې له 200 ولایتونو 132 لوبغاړو ګډون کړی وو او هدف یې د سنکار ملي ټیم لپاره د غورو څیرو معرفي کول دي. په اعلامیې کې راغلي چې په سټنډر او معیاري ډول دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي. په جوزجان ولایت کې و لوبغالی جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په دغه ولایت کې د اکټیټ دفتر مسؤول امان الله امین وایي چې دغه میدانونه د منډې وهلو، باسکټبال، والیبال، فوټسال دي. ښاغلی امین زیاتوي چې څلور میدانونه په مرکز شبرغان، دوه په اخچې او یو په خناقه او خواجه دوکو ولسوالیو کې جوړ شوي چې 3 میلیونه افغانۍ لګښت پرې دغلی.
د سپورت نړۍ خبرونه په ویب پاڼه کې شته. هلته یې ولولئ. اوس به ورشو 2 اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی د ښځو لپاره